سلامونه ده سهاره تبجیلی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی را رو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. ده امریکا ده استازیو جرگی ده بحرانوی اړیکو کمیټی پرون ده خپلی واد ده بحرانوی چهار وزیر انتونی بلینکن خلاف حسی ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل کاغلی بلینکن لافغانستان څخه ده وطلو ده اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د استازیو جرګې د بحرانیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس کاغلی مکالو ویل د دې تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه یې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همدار ازویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه میرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,400,000 به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3,00,000 کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90,000,000 لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10,000,000 او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10,000,000 پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږ ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 103 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچوونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د مسلس پرونی ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په لی د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولس لکه افغان کډوال خپل خاوري وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بند شوې، یو دوه ځله د پولي په اوږدو نشته هم وشوي. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډیر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډیر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخسته او ملګر ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوې استازي ټاکي. طالبان وایي چې نوې استازي ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوې ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ساجر اډو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی او له هغه ځای له مشال رادیو او ساجر اډو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هوارې کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلې صحیح چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وا نخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي. دا دا مشکلات سره په بلوچستان کې، بلوچستان کې ډېر زیات دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنت وکړل په دې رضامندۍ دغه کړل، ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي په حکومت او نون لیگ په کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیات توپ شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان نه فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی او د مسلم لیگ نون سره لیدلی او چې مې خواهشمند و چې په بلوچستان کې چې دی موږ په د حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللیو په کابل کې ډېر خلک سره لیدلی او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللی یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی، بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی، بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخبه د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک هغه ته بم
وایي. ذوالفقار صاحب او بشه دلته سوال دا اوسه دی بلوچستان ستونزې په سرنګ هواری خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وټړله، د سشکاری فضل رحمان به پدې نه ائتلاف کې نه وینو په دې حساب ک فضل رحمان نه وي فضل رحمان په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نشته روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوې حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري
زما خل ډیر زیات فرق نه ني چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته د غو پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتسوې چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلګا والے کوي ما بی بلوچ ملټنټس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلګا والے کوي کا والے نه کوي نو خو دا خپل منځ سوبا سي خپل خبر سوبا سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خبر استعمال نه کیز مش خلاف نو دا هغه دا ورته وای چې مو نه کوو دا غلط دیز مش خبر نس استعمالول نو دا شان رواني نو دا به سوک دغه کی بیا طالبان چې دی ک ګرد ملتو سره ک تاسو ګوري هغه یو ډیماند دی په دا دغه کی عمران الله او تیر په مئی کې چې دغه ست انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دا دغه کړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوی نو بیا موږ مخته زوګ دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن دی د دې ماډبکس
مننه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو راشم د شهباز شریف څرګندونې لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته
مې سمجھتا هم چې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری غواخونو سره مخامخ دی نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی د پاکستان د امنیتي څنګه او پاوز ځوانان شهیدان کړي دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي همدارس د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبرې کړې دي له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سر هواري شي
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمی فروری عام انتخاباتو اغه انتخاباتو نو مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې و یو رائے و چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پال ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رائے وګټي خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبر زه ایواز کوم پاتمې فروری ولس هغه داغه برعکس رائے ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په دوه کې درې تیهای اکثریت ترلاسه شو لکه هغه ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې به د خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دغه د بدامنې ده نو د خلکو د ګرانینم سره ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات موږ کولو ته خبر پښتونخوا جنوبی ازله بیا قبایلی سیمه او ملکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګری او د بدامنۍ په خیره مست شي بي چې خلک ډیر زیات اندېخمن کړي هم او په اتم فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ ته د ووټ د اچولو شر ډیر زیات کم و د سهار د ټوب جون چې کله پولینګ شروع شو نو موږ وکړل چې تر ماسپخین پوري تر یو لس دور سو ګرمي پوري لکه دا سوي چې خلق ډیر خال غتتل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړیو چې انټرنیټ سہولت تړلې نو رغه نو هغه د روابط او دغه هم نو چې خل خبرې دي نو روستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شر چې دا غلګ بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رائے چول لپاره تل شروع شو نو کوم موږ د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتان دا غي هغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دې خبره کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده موږ په جمهوری ځل دا غي د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف کوم سرګندونی دي او خو په ښکارې ویلي چیرې په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پال غوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې الته څنګه ملت پال غوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورم دا دې تر ازمه چې کدا و منشتل غوندې قامي وطن غوندې د غشاني ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نبی غوندونه راغلو ملت پال غوندنه چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې داوامي نشل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اورلشتن نو د دې اعتراض هم دادې چې په دې هغه کې ډیر ځات ټګي شوی ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو ساره نه کوي دا غي مشر سرما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي اسمبلی په 216 شپته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو بیو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پختنی راپورته کړی د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې معنی ویلي دي چې را باقاعده دي په دې معنی د غوښه خو کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېخنی دي او بیا چې کوم پرون په سوابه کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنی د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي
سوال پدې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورې دی هغه ویل چې شل کلمې له د پاوڅ ملاتړ کوو او وسینه کوم هتا دا خبره هم وکړه لیکن د اوسه بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه ده کنه وایسه لدې پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېښنه مستر څو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم او د خبرې تاسو
کوي قومي سملې ته هم زدا وایي مسله به وړه ماده چمن د پرلط
څنګه د قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله کدوې مرسته ونه کی کومه کونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتي وضعیت کې څه خرابي را نش خرابوال زیات نش یعنی مطلب مې دارې
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیان لري رہی بیا غا نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دا غا پسته چې دی اغوې دا دا یو عجیب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشا دا خبرې کوي او څوک چې لري ولار سي وای زما خلاف ډېر سازش سوي دي ک د 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس چاند د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه دغه راغلی او لس سیټان دغه راغلی، نو دوی حکومت جوړ کړل. پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړل، هر شی دغه وو. نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت. هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ویل یا زموږ خور ډیر مینډیټ خلاصه وي دی زموږ مینډیټ. دغه سه بلوچستان نیشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په داتی حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د لس دغه ممبران وي، دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې وو. او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی. او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو سوي دي، باید زیات سوي وي، بیا زیات سوي دي. او څوک چې نه لري هغه وایي مستشای نه دی ملاو
سوي. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه، اختر منګل ته کنه. اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي او د پاکستان په ضد جګړې کوي. کچیرته د اختر منګل په سیر کسان، کچیرته د محمود خان اڅکزي په سیر کسان، کچیرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د لا حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده، یعنی امنیت هم ګډوډ دی، خراب دی. د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو، د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي؟ څه فکر کوي تاسو؟
یا دا ستا خبره بالکل صحیح دی. سوک دوی ټول کی لوی خبره ده دې سوک ټول کی ک په بلوس سیمه کې ته وګورې چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دو دی نستا. بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه په حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی. پښتون کوم پرستا چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی. ای ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښې نی نو خامخا دوی علاقې دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی، دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی. هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرول وي. دغه مشترک خبر دی، په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
جرګه هم را بلل و چې ټول کام پرسته ګوندونه را یوځی کړو خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه ته تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرس ګوندونه هم دا یو بل مېدا تورون لګري چې یو سره ملاو دي. کومک د آفتاب احمد خان شیرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر و د او بیا وروسته وسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه مانخو یو سیټي مانخوستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره معنی سلاکي گنه چې هغه په یو ځمانه هغه وکړي.
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما دا چکوټی راتله له مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستۍ په یادې هغه د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو خپل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوې دی دی ډاکټر مالک ته چور سي هغه وای دی 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 دغه سي دا محمود خان صاحب دی مشال دغه سي کوم مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سکشي نه هغه پدې جلاسو نو دا یو پرابلم ډیر لوی پرابلم
پښتنه هم دلته ده په دې حالت کې سي دغه ګوندونه په خپل منځونو کې یو بل تور نه وي او سره یو ځای کې شنه او دغه سي ستونزې وي بلې خواته بل ازادي غشتون کې هم وسله پلاس کې د خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګلیاس مخ ته اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان د روابط به بهتر شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا د دې هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دې د ائتلافي حکومت هم جوړي وس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوې خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو کا نزدېوال د دې د طالبان د غسر او هغه د چا د وجو هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجو نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړ خو سره دغه لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار لری او چې هغه یو دغه کی دوړو خواسره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه کټ پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دی بیا هم خپل امبیسډر تل ناس دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان پر رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لارا لیکا
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګور ته پاکستان تر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو هغه د چین سره کوم روابط هغه رنګ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې به هغه هم زیاتره ودرېدلې وي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کې دی چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نشتی شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه ولا هغه خو په ځای نشوه، نو چین په خپل داسې یو حکومت په پاکستان کې نش نه رامنځته کیږي چې د چین په غوښتنه برابر وي، ځکه
د چین خو برابر دی اوس خو چې کم
وګورو مطلب ده د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره ولا سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نشتی وي، حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره غلي او پاکستان ته هم دا غوښتنه کوله سي باید ټول ګوندونه سره نشتی وي. خو په هر حال کبیر ته هم دې مسلې ته راشو، ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي، تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي کیږي. اصل کو زما خیال ټي ټي پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا، نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بسو ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق مستاسر تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کې نه علاقه کته تاسو دغه وګوري ک آلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دل مړ کېدل دو نو دا څوک کولا، دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو هغه الزام راتلل چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغه دغه وکړل، نو دا دغه په فائدہ کې مخه ضرور دي. زما خیال عام خلک د پاره مسئله به وي، ولې چې دا ټایم چې دغه سیو په چمن خلک دی که ترخم خلک دی دا خو چې د سپین بولدک خلک الته د افغانستان په هغه په برخه په خاور پرته دی، هغه د پاره ډیر مسئله جوړیږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډیر نزدې وال دي، نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د لپاره مسئله دا نه دي چې پاکستان د لپاره مسئله نه دي، طالبان د لپاره ډیر مسئله دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره دا غوي ته نستا کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډیر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړل دي د ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډیره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم مننه، دوی هم چې د خبرونه تر ډیره مر سره وکتل.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداري ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک، او ورسه می ډیر یادېږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتل وی د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویل سم چې د هر افغان وطن یادېږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مر نور دې پسې وطن یادېږي زیات دې د وطن څه یادېږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبريالي کوله او د خبريالۍ نه مې څومره خوند اخسته هغه داسې یو احساس و چې هغه ځل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله زه دلته هم خبريالي کومه خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ ادارې سیمې د خلکو سره په تماس کې وم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا د اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو نو هغه ما ته زنګ و او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبريالي مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخت ده نو ډېر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه دی یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټي کوي
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف سنځه ده دی به دا ټول شان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې سید دغه عمومي مسلې دي خو ز بیل کې څنګه راواخستل شمه کنه ز یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دا یو خوانزي د سې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناست ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلای ما او ډیر کوشش میکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډا کې دی، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغې گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو. د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کاسما لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښته. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي. سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي، وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی.
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا اغا پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپل ولې دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري، دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطره انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویې به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوری. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازاب ولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د صحیح خبریالی سره دا د زغوانم چې وزم پسې کنه مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنه لشي.
غزي صاحب، په جلا وطني کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلی دي، فکر نه کوي چې دوی معیار هغه نسی ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینی هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارسه د طالبانو حکومت ته کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سل او وش په تک قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپېته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوشش ول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دی. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبريالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي، نو زه ډیر پکې ایران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا نکی او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دی لک تر لګه دی ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلای سالی صاحب، ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې، ما غوې د پاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي. ځوان
خبريال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای خدا او آباد لره، تشکر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio